د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2020 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی قطر کې د افغانستان حکومتي مذاکراتي هیئت له طالب مرکچانو سره اولنۍ ناسته کړې بل لخت د سولې خبرو د پیلېدو سره سره د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه بیا توده شوې او د پاکستان په پنجاب صوبه کې د لوی سړک د پاسه په یوه میرمنه جنسي تیری باندې د حکومت او پولیسو لخوا تورن کړل شوې تن وقار الحسن پولیسو ته په خپل خوښه ځان سپارلې خو هغه وایي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري بل لخته کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 9,21,000 نه زیات خلک وجلی او د 2 کروڑ او 8,30,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې د 1,93,000 نه زیات خلک وجلی او په پاکستان کې د 3,00,000 نه زیات ناروغ کړي سرټکی تاسو واوریدل اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته افغان چارواکی وایي سو ګنټه پس له هغه چې د خالی یا شنبه په ورځ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل شول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمنځ وسلوال نښتې وشوې د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان رایټرز خبری ادارې ته ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو سره موږ له طالبانو نه دا تمه درلوده چې د خپلو حملو په شمیر کې کموالی راولي خو له بده مرغه د هغوی بریدونه اوس هم په لوړې شمیرې سره دوام لري په همدې حال کې د کاپیسا او کندوز ولایتونو چارواکو د دې خبرونو پخلی کړي چې په هغه سیمو کې د خالی یا شنبه په ماښام طالبانو بریدونه کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د حکومتي قواو په هغه قطار بریدونه کړي کوم چې د دوی په وینا په کندوز د ویلوې لارې په اوږدو کې د عملیاتو ترسره کولو لپاره را رسیدلي وو د طالبانو ویان زیاته کړي چې امنیتي قواو بیا په بغلان او جوزجان ولایتونو کې د خالی یا شنبه په شپه هوایی بمباری کړی دی د بین افغانی مذاکراتو د پرانیستې په غونډه کې یو شمیر هیوادونو استازو په خپل ویناو کې په طالبانو باندې غږ وکړ مخکې تر دې چې مذاکره کوونکي د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره په لارو چارو باندې خبرې پیل کړي طالبان دې سمدستي د وسط لپاره د ډزبندۍ اعلان وکړي او بلخوا د پنجاب د ګجرپوري سیمې ترڅنګ د لوی سړک د پاسه په یوه میرمنه جنسي تیری باندې د حکومت او پولیسو لخوا تورن کړل شوې تن وقار الحسن پولیسو ته په خپل خوښه ځان سپارلې خو وایي چې د جنسي تیری په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلي وو د پلټنو نه ورته روښانه شوې ده چې د وقار الحسن او عبدالی په نومونو 2 کسان په یاد میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي او پولیسو د هغوی د نیولو دپاره سړي سر 45,000 روپۍ انعام هم ویشتلی وو تر دې دمخه پولیس چارواکو ویلي وو چې په موټر د خپلو بچو د سترګو وړاندې د جنسي تیری ښکار شوې میرمنې نه اخیستل شوې نمونو د عبدالی نومې یو تن د ډي ان اې سره سمون خوړلې او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عبدالی سره په اړیکه کې وو خو تورن تن وقار الحسن پولیسو ته ویلي چې د هغې اوخي عباس د عبدالی سره د هغه په موبایل فون تماس لرلو او دغو دواړو تنانو یو ځایي جرمونه کول په پیښه کې تورن کړل شوې تن تر اوسه پولیسو ته په لاس نه دی ورغلی یار دی وی په 9 ستمبر د لاهور سره نږدې ګجرپوره سیمه کې د شپې مهال په موټر وې یوې میرمنې ته موټر کې تیل خلاص شول او هغه د خپل ماشومانو سره خپل موټر کې د مرستې په انتظار ناسته و چې د پولیسو د وینا له مخې په دغه مهال 2 کسان راغلي وو او په هغې نږدې ځنګل کې د هغې د بچو د سترګو وړاندې جنسي تیری کړی وو د دې پیښې پر ضد ګرد پاکستان کې احتجاجي مظاهرې شوې او په حکومت او پولیسو کلکې نیوکې روانې دي چې میرمنو او ماشومانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې نوټس اخیستی و او پولیس چارواکو ته یې امر کړی و چې په سمدستي توګه پیښې کې ککړ کسان باید ونیسي او بل خوا کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د وهان ښار نه خپور شوی و تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 2 کروڑ او 8,30,000 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 9,21,000 نه زیات یې وجلي کرونا وایرس په امریکا کې د 15,60,000 په هندوستان کې د 20,60,000 او په برازیل کې د 30,60,000 نه زیات خلک ناروغه کړي په روس کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمیر د 10,60,000 نه غوښتی پیرو کې د 10,00,000 او 22,000 کولمبیا کولمبیا کې د 1,09,000، په مکسیکو کې د 6,03,000 او جنوبی افریقا کې د 6,08,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. کرونا وایرس په سپین کې د 5,06,000، په ارجنټینیا کې د 5,06,000، په چلی کې د 3,03,000، په فرانس کې د 3,03,000 او په ایران کې د 3,02,000 نه زیات خلک ناروغه کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قطر تتللی د افغانستان د جمهوریت مذاکراتی هیئت وای چې له طالب مرکچانو سره اولنۍ ناسته کړې ده. د دې هیئت مشر معصوم ستانکزی د اتوار یا یکشنبې په ورځ دوها کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. بل لخته د سولې خبرو د پیلېدو سره سره د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه بیا توده شوې ده. نور تفصیل یې زموږ د همکار احمد فواد لامی په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت مذاکراتي پلاوی چې د افغان حکومت چارواکي او همدارز له حکومت بهر سیاسي اشخاص پکې شامل دي، د اول ځل د پاره یې د طالبانو له مذاکراتي هیئت سره غونډه کړې ده. دا خبره د دولتي هیئت مشر معصوم ستانکزی د اتوار یا یکشنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته کړې ده. هغه ویلی چې د خالی شنبه په ورځ یې له افتتاحي مراسمو وروسته د طالبانو له پلاوی سره لیدلی او په یو لړ مسایلو یې خبرې کړې دي. هغه وویل ابتدایي تفاهمات شوې دي. دا تفاهمات دا دي چې څنګه وکولې شو مذاکرات له ساتې څخه عمق ته بوزو، په کومو مسایلو پیل وکړو، کوم اصول مراعات کړو او طبعا د تماس په ګروپ او نور مسایلو هم بحث وشو. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې په دغو خبرو کې د افغانستان روانې غمیزې ته د حل لار وموندل شي. ډاکټر عبدالله وویل چې د تشدد روان ساتل به په خبرو منفي اثر ولري. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي څو ګڼې پس لغه چې د خالی یشنبې په ورځ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پرانیستل شول، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمنځ وسلواله نخته وشوي. په داسې یو موقع کې د جګړې او وینې تویدنې دوام دا څرګندوي چې په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې ختمول څه اسانه خبره نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند فواد امان رایټرز خبری ادارې ته ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو سره موږ له طالبانو نه دا تمه درلوده چې د خپلو حملو په شمیر کې کموالی راولي، خو له بده مرغه د هغوی بریدونه اوس هم په لوړ شمیر سره دوام لري. فواد امان زیاته کړه چې د جمعې په ورځ یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو نه فقط یو ورځ مخکې هم طالبانو په ټول افغانستان کې په حکومتي عسکرو او پوځي مرکزونو باندې 13 حملې وکړي او درنه مرګ ژوبلې واړوله. امان وویل په دې اړه کره معلومات نه لري چې د خالی شنبه په ورځ طالبانو څومره حملې کړې دي، مګر دا ویلی شي چې د هغوی د حملو په شمیر کې د کموالی په ځای زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د کاپیسا او کندوز ولایتونو چارواکو د دې خبرو پخلی کړی چې په هغو سیمو کې د شنبه یا خالی ورځې په ماښام طالبانو بریدونه کړي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د حکومتي قواو په هغه کتار برید کړی کوم چې د دوی په وینا په کندوز کې د وی لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو ترسره کولو لپاره را رسیدلی وو. د طالبانو ویاند زیاته کړي ده چې امنیتي قواو بیا په بغلان او جوزجان ولایتونو کې د شنبه خالی ورځې په شپه هوایی بمباری کړی دي. د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استادو په خپل ویناو کې په طالبانو باندې غږ کړی چې مخکې تر دې چې مذاکره کوونکي د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره په لارو چارو باندې خبري پیل کړي، طالبان دې سمدستي د اوس لپاره د ډزبندۍ اعلان وکړي. طالبانو د خالی شنبه په ورځ په پرانیست غونډه کې د کومي احتمالي ډزبندۍ په اړه هیڅ ونه ویل. په فروری میاشت کې چې امریکا او طالبانو په قطر کې لوزنامه لاسلیک کړل، نو تمه کېده چې سمدستي په مارچ میاشت کې د بین الاقوامي مذاکرات پیل شي، خو داسې ونه شو او دا مذاکرات په میاشتو وځنډیدل. د ځنډیدو له امله طالبانو د خپلو 5000 قیدیانو نه آزادېدل ګڼل او حکومت ویل چې طالبان دې په تشدد کې کموالی راولي. حکومت بلاخره د طالبانو ټول 5000 کسان چې غوښتنه یې شوې وه له بنده خوشې کړل او مذاکرات پرون د قطر په سرخار دوحه کې پیل شول. دا معلومه نه ده چې بین الافغاني مذاکرات به څومره دوام وکړي، خو هیله دا ده چې په دې سره د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. احمد فواد لمی، VOA ډیو ریډیو، واشنگټن.
ډیو ریډیو دی. د پنجاب صوبې پولیسو دا وکړي د لاهور خار سره نږدې پر موټر وی د یوې خځې سره د جنسي تیرو په دوه تورن کسانو کې یو د پولیسو په ولقه کې دی او پلټنې روانې دي. زرای وای تورن وقار الحسن خپل پولیسو ته وړاندې شوی خو د جرم څخه یې انکار کړی. بل پلوتا حکومت مخالف غوندونو د تورن کسانو په نیولو کې پر ځنډ پر حکومت سخت نیوکې کړي او ویلي دغه معامله به په قومي اسمبلی کې رابرسېره کوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د پنجاب صوبې پولیسو داوا کړی چې لاهور ښار ته نږدې پر موټر وی د یوې شید سره جنسي تیری کوونکي په دوه تورن کسانو کې یو د پولیسو په ولکه کې دی او پلټنې روانې دي. بل پلوتا مخالف غوندونو له اړخه د پیژندلکو په وجود تورن کسانو پر ننیولو پر حکومت سختی نیوکی کیږي. مطبوعات ته پولیسو د خلیوایی چې تورن کس وقار الحسن خپل سی آی ای ماډل ټاون کې وړاندې سوی خو هغه د جرم څخه انکار کړی دی. تیر ورځ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار خبرې غونډې سره وینا کی په پیښه کې د عابد علی سره وقار الحسن هم د دغه پیشي تورن ګرځولی وو او ویلی وو چې دواړه تورن کسانو په ضد وړاندې د جنسي تیرو تورونه لګول سوي او څو ځله نیول سوي خو عدالت په ضمانت خوشي کړی وو. د وقار الحسن ډي ان اي نمونه پنجاب فرنزیک لیبورټري ته لیږل سوي دي خو عابد علي تر اوسه نه دی نیول سوي. د پنجاب گورنر چودري سرور ویلي
انشاء الله جلد گرفتار ہونگے اور ان کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جو بھی اس کے کلپرٹ ہوں گے ان
تورن کسان با ډیر زر ونیول سی او ذمہ وار کسانو ته به سخت سزا ورکول کیږي چې یو بل کس لپاره عبرت جوړ سیم. دوی زیاته کړي په هواد کې د انصاف نظام کې د کمزوري له سبب پریکړو کې کلونه لګیږي. بل پلو ته سیاسي ګوندونو لاړه اصل تورن کسان په ننیولو سختې نیوکې کیږي او د مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسن اقبال ویلي عمران خان د ځان پشان نا اهله ډله پنجاب کې لګولې ده او د پیژندلګو باوجود تورن کس نه دی نیول سوی.
اس حکومت کا یہ کام تھا کہ جن مجرموں کی نشاندہی ہوئی ہے ان کو گرفتار کر دی.
دا حکومت دا کار وو چې د کوم تورن کسانو پیژندلګو سوی وا هغه نیولې وای. خودی هغه معلومات په کار را نه وستو او تورن کسانو ته د تشدید موقع ورکړې دم. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر خواجه آصف ویلی موټر وی په پیښبه قومي اسمبلی کې هم جګړه برسره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی په هواد کې کچری د ویشزي عزت محفوظ نه دی نو نور صفات سم. دوی زیاته کړي د مدینه د ریاست خبرې کیږي خدا افسوس خبره ده دا چې ریاست بې واسه او ذمہ وار پلمې کوي. د ستمبر په لسمنېټه ګجر پورا سیمه کې یو شزه هغه وخت د دوو وسلوالو له اړخه د جنسي تورو په نقشه کړې سوي و کله چې هغه پر موټر وی په ګاډه کې پټرول ختمېدو له سبب د مرستي په انتظار وم. د دغه پیشي په ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې سوي او مظاهره کوونکو د تورن تنانو د نیولو سره سره دوی ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنې هم کړې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه لا دوام لري. وخت شوی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د قانون دانانو بین الاقوامی کمیشن خپل یو رپورٹ کی سفارش کرے دے جو پاکستان کی په زبردستی سره د غائب کړی شو خلکو د معاملو د تحقیقاتو د پاره د جوړ کمیشن میاد باید چنور اوږد نکړی شي کم چې د روانی میاشتې یعنی د ستمبر په 14 تاریخ ختمیږي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزی ژبې ډان اخبار خپله یو تازه اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د ادارې سرخط دی د قانون دانانو د بین الاقوامی کمیشن خطرناکه جایزه. ډان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکي چې د جرایمو په سلسله کې صرف دا ویل کافی نه ده چې یو جرم وشو، بلکې د جرایمو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې مجرمان معلومه کړی شي، د هغوی خلاف صحیح تحقیقات وکړی شي او ښه په کامیابۍ سره عدالتونو کې انصاف ته ودرولی شي. په دې لحاظ سره پاکستان کې په زبردستی سره د اوچت کړی شوو او غائب کړی شوو خلکو د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن په مکمله توګه خپل کار کولو کې ناکامه شوی دی. ادارې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن کې د دنیا شپېته نامتو قانوندانان شامل دي. دوی خپل یو مختصر رپورٹ کې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو د معاملو تحقیقات کوونکی کمیشن باندې سخت اعتراضونه کړي دي او سفارش یې کړی دی چې د دغې کمیشن میاد د نور اوږد نه کړی شي. ادارې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې پاکستان کې د خلکو په زور د غایبولو مجرمان په خپل اثر رسوخ د هر قسمه سزا نه بچ دي او د خلکو د غایبولو د معاملو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن دغو با رسوخه مجرمانو لا په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د قانوندانانو عالمی کمیشن په دې لړ کې خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د پاکستان کمیشن خپل ټول پام د غائب کړی شوو خلکو په حق لا د معلوماتو حاصلولو خبرې ته ګرځولې دي او په دې کې کمیشن تر څه حده کامیابی حاصله کړې ده. پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو په باب له کمیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی او د دغه تاریخ نه را په دې خوا کمیشن ته د 6,025 غائب کړی شوو کسانو مقدمی وړاندې کړی شوي دي. په دې کې د 6,022 کسانو مقدمی فیصله کړی شوي دي او د 2,110 کسانو معاملات لا ځوړند پراته دي. خو کمیشن د خلکو په زبردستی سره د اوچتولو او د غائب ساتلو د ذمهوارو کسانو یا د ادارو د راښکاره کولو او ذمهوار ګرځولو خپلو فرایضو پوره کولو کې ناکامه دی. د غائب کړی شوو کسانو په یو مقدمه کې هم څوک تن نه خو نیولی شوی دی او نه ذمهوار ګرځولی شوی دی. د قانوندانانو بین الاقوامی کمیشن دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د پاکستانی کمیشن په قانوني ضابطو کې په زبردستی سره د غائب کړی شوي د عمل د اصطلاح تشریح د دې عمل بین الاقوامی تشریح سره په سمون کې نه ده او په دې کې یو شمېر اهم جزونه غیب دي. د دې نتیجه دا راختلې ده چې د غائب کړی شوو خلکو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن ته د خفیه طور د گرفتار ساتلو د خلکو د معلوماتو کولو اختیار نشته، نه ورسره د داسې غیر ریاستي عناصرو نه د اختنې پوښتنې اختیار شته چې خلک د ریاست په مرسته اوچتوي. په دې سبب د ډیرو غائب کړی شوو خلکو معاملې د پاکستانی کمیشن د دایره اختیار نه بهر دي. د قانوندانانو بین الاقوامی کمیشن خپل تنقیدی رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو معاملو له جوړ کمیشن آزاد نه دی او د آزاد حیثیت په نه لرلو دا کمیشن د خپل جوړښت د لومړۍ ورځې نه کمزورې را روان دی. د کمیشن د مشر د ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په ذات د اعتماد سوالونه هم راپورته کیږي، ځکه چې دی د احتساب د قامی ادارې یعنی د نیب مشر هم دی. د نیب مشری یو کل وقتی ملازمت او په دې حیثیت کې د کار کردګۍ د ذات متنازعه جوړ کړی دی. دلته دا خبره د یادګیرنې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ خپله یو اوسنۍ فیصله کې د نیب په دې خبره سخت غندنه کړې ده چې د بنیادي حقونو خلاف ورزی کوي او د سیاسي انتقام په لار روان دی. مختصر دا چې پاکستان کې په زور د اوچت کړی شوو او غائب کړی شوو کسانو د کرمو او اوارولو نه وړاندې په دې لړ کې د ډیرو تبدیلو کولو اجت دی. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخر کې لیکي چې پاکستان کې په زبردستی سره د خلکو د اوچتولو او د غایبولو ناوړه عمل نه یوازې جاری دی، بلکې دا کار د تیرو 100 کالو راسې اوس د ناقابل تصور حد پورې ښه په ډاګه باندې کولی شي. وړاندې خو به خلک بلوچستان کې اوچتولی کېدل یا به د خیبر پختونخوا د لرو پرتو سیمو نه، خو اوس د ګورې آبادۍ علاقو نه هم په رڼا ورځ خلک اوچتولی شي.
غوږی د سوداګرانو او ترانسپورټرانو تر مخه په تورخم سرحدي پوله باندې د چارواکو له اړخه غیر ضروري زندونو د لاسه افغانستان سره دوړخیزه تجارت ډیر کم شوه. دوی وایي د کورونا وبا نه مخکې دغه مشکل نه و، خو ولې وس اکسپورت او امپورت د تیر وخت په سیر ډیر لاندې راغورځېدلې. دوی وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا تر سره شوی اعلان باندې وس هم په مکمله توګه عمل نه دی شوی. په کوم کې چې ویل شوی وو چې تورخم پوله به وس سلیریش ساته تجارت لپاره خلاصوي، د اتوار یک شنبه په ورځ ډرایورانو پاک افغان لار د هر رنګي گاډو لپاره تړلې وه او تورې لګولې وو چې ټرافیک پولیس دوی نه غیر قانوني توګه باندې پیسې اخلي. نور تفصیل یې د سیمینا د ډیوه د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان سره د اړخیزه تجارت لا وده ورکولو په لړ کې په تورخم سرحدي پوله باندې د سېنات سټینډینګ کمیټې سفران مشر سېنیټر تاج محمد اپریدی په مشرۍ کې یو غونډه سور ورځې وړاندې تر سره شوې و چې د تجارت په مخه کې رامنځته شوې خندونه لری کړای شي. په دغه غونډه کې ټولو محکمو چارواکو ګډون کړی او د کمیټې مشر لای باور ورکړی چې د ډکو گاډو کلیرنس عمل به نور هم تیزوي. د سینیټ سټینډینګ کمیټه سفران مشر سینیټر تاج محمد اپریدی وایس اف امریکا دی وته اوویل د محکمو چارواکو دوی ته باور ورکړای چې ټول خندونه وا زر تر زر لری کوي.
کوم ټیونه دا مشکل پیدا شو دی د بزنس کمیونټي ته، خاص کر د پاکستان کم فارن ایکسچینج تلا سره روان دی په دې حالاتو کې. د کووډ 19 نه بعد کووډ 19 نه مخکې لږ تکلیفات اوس ډېر زیات شو، مطلب 1 لاکھ پروت ہے اور دے نہ لاسٹ چکم روان دے زمون کو پور باندھے بول دے پورڑو نہ باندھے عوام پہ تکلیف کی دی ایکسپورٹم نقصان دے امپورٹ چکم روان دے انت کے ویجیٹیبل دی فروٹ دے ٹول مشکلات دی نمنگ دا چکم طریق نہ 17 جولائی نہ پہلن سموٹو نوٹس منگوا وستو پ
تجارت زیاد شی او سوداگرانو مشکل حل شی. سینیٹر تاج محمد اپریدی وای افغانستان سره دو اړخیزه تجارت د تیر وخت په سیر ډیر کم شوې دی او د لوجه پاکستان ته اقتصادي زیان رسی.
اور کم امپورٹ بکے دو منیمم امپورٹ بو زموږ رچنو مطابق بو او بزنس مین کا نقصان خو خپل ځای دی، موږ ملک نقصان دی، عوام بو ته تکلیف دی، بزنس مین کمیونټی با انډیویډوال تر باندې نقصان کې روان دی. هغه دمر چې خوري هغه کری په زیات شوې دی. حقیقت دا ټول مشکلات دی نه دیو جنا موږ دا څومره ټونو ټو سواغستو دا ټول اقدامات روان دي نو دې بهترې ده پاره دي ځکه چې ټول تم دا
د افغانستان ته بار وړونکو ګاډو ډرایورانو تر مخه په تورخام، خیبر، متنو، کرک او نورو سیمو کې د اکسپورت، ترانزټ او کارګو په زرګونو شمیر کې ډک ګاډي ولاړ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او یو ډرایور نصر الله وایي په دغه لیکه باندې ستونزې ډېرې دي او روزګار نشت برابر شوی دی.
موږ تکلیف خو دا دی، موږ چرا ټاره ډک شوي سیمټم برابر کړي پوه شو چورته ټن ول چراغلو په متنو کې په باړه کې تقریبا چې 13 پیر کړي پارچا ما سم موجود ده. تر خپل چې سیدو میاش په وتلې و چې بیرته راوتو دا ګرځ چې کورا شوې درې میاش ته موږ دا دوا م پیره ده. ټول تکلیف ده موږ دا دوه تکلیف ده چې بخیم د ترانسپورت او دغه نه زړه تور شوې چې څه شو خو وسه.
د سوداګرانو شمیرو تر مخه په تورخام پوله باندې افغانستان سره دو اړخیزه تجارت کم سلور ارب ډالرو ته رسیدلی وو، خو اوس 900 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 1,93,000، په برازیل کې د 1,01,000، په هندوستان کې د 88,000 او په مکسیکو کې د 70,000 نه زیات خلک وجلی. د کرونا وبا نړیوال حال زموږ د همکارې مهوش دلیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکای د جان هاپکنز یونیورسيټي د اتوار پر ورځ شمیرې ښایي په نړیواله کچه د کرونا وایرس له امله د خلکو د مړینې شمیر 9,01,500 ته رسیدلې. د جان هاپکنز تر مخه په امریکا کې د کرونا وایرس نه د خلکو د مړینې شمیره 1,93,000 ده، او په دویم نمبر برازیل کې د مړینې شمیره 1,01,210 ته رسیدلې، او هندوستان په دریم نمبر دی چېرته چې 88,015 او شپږ اتیا خلکو خپل ژوند د کرونا د لاس اور کړي. په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس د تایید شوی کیسونو شمیره 2,38,00,000 دی سره 215 تر رسیدلې او تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې دي چیرته چې 40,000,000 کسان په کرونا وایرس اخته دي. امریکا نه پس د کرونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په هندوستان کې دي چیرته چې 45,350 کسان په کرونا وایرس اخته دي. د امریکای او هندستان وروسته برازیل د نړۍ په دریمه کچه زیات د کرونا وایرس کیسونه لري چې تعداد یې د جان هاپکینز یونیورسټي تر مخه 3,15,000 دی. بلخوا د کرونا وایرس خپرېدو ته د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن د جواب په اړه د پلټنې کوونکي خپلواکې ډلې مامورینو ویلي دوی به د ډبلیو ایچ او هر ډول داخلي معلوماتو او دستاویزاتو ته رسائی لري. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د تحقیقاتي ډلې مشري د لایبیریا پخوانی صدر الف جانسن سرلیف کوي او نور یو لس غړي لري. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د مئی د میاشت هاسې غوښتنه کوله چې کرونا وایرس د خپرېدو په ترڅ کې دي د ډبلیو ایچ او او د فعالیت پلټنې دي وشي. دا به غوښتنې پس له دې کېدلې چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ډبلیو ایچ او کرونا وایرس په اړه د بد انتظامۍ نه کار اخیستلې او د وایرس په اړه د ابتدایي معلوماتو خفیه ساتلو په لړ کې د چین مرسته کړې ده. صدر ټرمپ ډبلیو ایچ او د چین په لاس کې ګوډاګي اداره بللې او خپل ملک یې د ادارې نه ویستلې دي. په عین حال کې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي داسې نخ کاری چې د آینده کال تر نیمای پورې به هم په پراخه کچه د کرونا وایرس په ضد د واکسین استعمال شروع شي. خو امریکایي مامورین او دوا جوړونکي کمپنۍ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي د اکتوبر د میاشت تر نیمای پورې به د کرونا وایرس په ضد د استعمال لپاره واکسین ترلاسه کیدلی شي. روس د دوه میاشتو د ازموینې وروسته کرونا وایرس واکسین منظور کړی دی.
کار دی ورډیو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوون کې د زمون همکار مختار خلیل
د کیوبا آزاد صحافي روبرټو ډی جیسس کوی نونز تر یو کال پورې په کیوبا کې د زمير د قیدی په حیثیت د بنديوان ساتلو وروسته اخر هم اوس پر کور ته واپس پرې کوی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې امریکا د صحافي روبرټو په خوشی کېدو خوشاله ده، خو صرف د خپل کار کولو په سر تر یو کال پورې د ده د قید ساتلو د خپلې سختې غندنې یو ځل بیا پخلی کوي. د کیوبا حکومت د کال 2019 په 8 اگست آزاد صحافي روبرټو د سرتیزۍ او د نافرمانۍ د دروغو په تورونو ده ته یو کال قید اورولی وو او په بیګار کیمپ کې ساتلی وو. د ده په قید کې ساتل او په ده مقدمه چلول د قانوني اصولو ډیره ښکاره او بدترینه خلاف ورزی ده. د کیوبا واکدارانو د روبرټو مقدمې لپاره عدالت ته روانولو پورې د خپلو الزامونو نه خبر کړي نو او نه دته د وکیل کولو اجازه ورکړي وو. د کیوبا سرکاري وکیل روبرټو ته د پولیس د لاسه د والو ټاکولو د پرهرونو عدالت ته د خودلو اجازه هم ورنکو. په مارچ کې دته په نیک چلنه یا په پیرول د آزادولو حق هم ورنکړي شو. د خارجه چارو وزیر پومپیو زیاته کا دا د انسانیت نه پریوته کار دی چې د کیوبا حکومت یو داسې صحافي په زندان کې اچولې وو چې د هغه جرم صرف دا و چې د یوې ایماندار او د صفا ستره معاشرې د قیام لپاره کار کولو. د کیوبا حکومت د خپلو مخالفینو د خلو د ټپو ساتلو او د بشري حقونو د وهنو لپاره عربانه استعمالی په دې کې د رائے خیال د آزادۍ او په صحیح ډول د مقدمو چلولو د حقونو نه د خلکو د محروم کولو حق هم شامل دی. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې کیوبا په برادمی امریکا کې د پرس د آزادۍ په حواله ډیر سخت ملک دی. د صحافیانو د تحفظ دې کمیټې کیوبا په هغه لسو ملکونو کې اچولې دی په کومو کې چې سینسر ډیر زیات دی. کیوبا کې مطبوعاتي او نشریاتي میډیا په مکمله توګه د کیوبا د کمیونست حکومت په ولقه کې وي او دا د کیوبا قانون دی چې میډیا به د سوشلیست معاشري مقصدونو سره په سمون کې چلیږي. امریکا په ګرد دنیا کې په خپلو جمهوري ملګرو غږ کوي چې د پریس د آزادۍ په شمول د بشري حقوقو خاطر دیو کی او کیوبا سره د څه قسم لین دین د پاره دی هم دا یو بنیادی شرط او